یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنې او د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې دي چې وایي افغان ځواکونه د دې ظرفیت او قابلیت لري چې له هېواد او خلکو بشپړه ساتنه وکړي. د اونو راپورونه به وروسته واورئ، خو لومړی فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د افغانستان جمهور رئیس نن په ننګرهار کې دی او هلته امنیتي چارواکو سره ژغېدلی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن په رسمي سفر په فنلند کې وي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه اوس د دې توان لري چې د افغانستان امنیت په خپله ونیسي. فواد امان وویل چې په افغانستان کې اوس هم پوځي عملیات بهرنیو ځواکونو نه کول.
اگر نیروهای خارجی هم در افغانستان بیرون شون هیچ جای نگرانی وجود نداره، به خاطر که خلای باقی نمیمونه.
دی وایي که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي هیڅ ستونزه نه پیښیږي، ځکه چې د دوی له وتلو سره کومه خلا نه رامنځته کیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس هم په خپله پوځي عملیات کوي او بهرني ځواکونه له دوی سره په عملیاتو کې نه وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې تایید کړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پایل تایید کړی دی. اسپر خبریالانو ته وویل چې دی متيقن نه دی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه به پیل شوی وي، خو وی ویل چې باید له طالبانو سره د موافقې په لسو ورځو کې دا کار پیل شي. امریکا او طالبانو د شنبه په ورځ چې د فبروري 9 نیټه وه په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 10,000 امریکایي عسکر میشتي. د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې په موافقه کې منلي چې په 1350 ورځو کې به د امریکایي ځواکونو شمیر 8,600 ته راکم سي. مارکس پر وویل چې بیا به دا پروسه ودرېږي او د افغانستان وضعیت به وارزول سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار ننګرهار ته تللی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی له یوه لوړ پوړي پلاوي سره نن د جلال آباد ښار ته ورسید او د ده د سفر هدف د ننګرهار د عمومي وضعیت ارزونه ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویاند صدیق صدیقی لخوا پر ټویټر لیکل سوی دی چې جمهور رئیس غنی نن په ننګرهار کې له امنیتي چارواکو او د په ننګرهار کې د ادارې له ملکي مامورینو سره غونډه کړې ده او د هغه ځای پر امنیتي وضعیت باندې خبرې کړې دي. محمد اشرف غنی به له قومي مشرانو او په ننګرهار کې د خلکو له استازو سره هم ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په رسمي سفر په فنلند کې وي، چیرې چې به له چارواکو سره د کرونا ویروس د خپرېدو او د سوریې د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د روسیې خبري اژانس تاس وایي دی به د فنلند د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره په جزئیاتو خبرې وکړي او همدارنګه به د فنلند له ولسمشر سره جلا کتنه ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړه لوري په دوه اړخیزو مسلو او سیمه ییز اجنډا خبرې کوي او په نړیوالو مسلو به هم آزاد بحث وکړي. دا کورونا ویروس په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د ورځني راپور په بنسټ فنلند د دې ویروس شپږ تایید سوي پیښې لري او په روسیه کې تر اوسه د کورونا ویروس دوه مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې د چین په پرتله له چینه بهر د کورونا ویروس نه چنده زیاتې پیښې ثبت سوي دي. چین هغه هیواد دی چیرې چې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 په نوم دا ویروس خپور سو. دغه ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین له وهان شاره د نړۍ نورو هیوادونو ته د ووهان لشاره ایروپورت ورکر سو بیا د نړۍ نورو هیوادونو ته هم خپور سو. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په جنوبي کوریا، ایټالیا، جاپان او ایران کې د دې ویروس زیاتېدونکې خپراوي د اندېښنې ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي. ایران هغه هیواد دی چېرته چې له چینه بهر ډېر خلک د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي. د بلغاریا صدر اعظم بوکو بوریسوف د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغو خبرو ننګه کړې چې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ په 2018 میلادي کال کې د کډوالو پر سر د شوې جوړجاړي له منځه تلو پړی پر اروپایي ټولنې اچولي. دواړه په انقره کې په خپلو کې له یوې غونډې وروسته د ژورنالیستانو په وړاندې حاضر شول او خبرې وکړې. په دې غونډه کې د کډوالو پر هغې څپې بحث وسو چې په وروستیو کې ترکیه د اروپایي ټولنې پر خوا ورپرېښې دي. اردوغان د زرګونو کډوالو پر مخ دروازې پرانیستل توجیه کړل او اروپایي ټولنه یې ملامته کړه چې د شاوخوا 3 میلیونه سوریایي کډوالو د ځای کولو لپاره یې ترکیه ته 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې سوې وه نه دي ورکړې. اردوغان په دې خبرې غونډه کې وویل چې ترکیه تر 40 میلیارده یورو زیات لګولي، خو بروکسل یوازې 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشر نه رامنځته کېږي. د دغه وزارت مرستیال وایي فواد امام
در عدد نیروهای خارجی و در افغانستان بیرون شوند هیچ جای نگرانی وجود ندارد، به خاطر که خلای باقی نمیمونه.
د افغان پوځ په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په صورت کې باید هغوی خپل تجهیزات، تخنیکي وسایل او امکانات افغان ځواکونو ته پرېږدي.
زما نظر وړاندیز دا دی چې دوی باید سلاح، وسایل، تخنیک، هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته ورکړي، ځان سره یې ونه باسي، یوی نه چې ورېږي ملي اردو په تجهیز کې.
په بهرنیو مسایلو کې به دا واوري چې د بلغاریا صدر اعظم هم د ترکیه د ولسمشر د هغې وینا ملاتړ وکړ چې وایي اروپایي ټولنې له دې هېواد سره د میلیونونو کډوالو لپاره د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې د مالي مرستو د ژمنو په پوره کېدو کې پاتې راغلی دی. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د روغتیا، د ژوند، شتمنۍ اونیس پروګرام لاره اورېدو ته راسره اوسئ. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته، د افغانستان دفاع وزارت وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشر نه رامنځته کېږي. د دغه وزارت مرستیال وایي فواد امان وایي چې افغان ځواکونو د دې ظرفیت او قابلیت لري چې له هېواد او خلکو بشپړه ساتنه وکړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې ټاکل سوی په لومړي پړاو کې شاوخوا 15 زره بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او دا بهیر په 14 میاشتو کې بشپړ سي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر تازه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو د لمړنۍ چمتووالو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات زموږ کار رحمت الله افغان کوي چې د کابل سټډیو څخه د وسره سره د ټلیفون په کښه دی. افغان صاحب خبرونه ته شغلې.
مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال 4 نوي پسرلو کې عملیات د افغان ځواکونو له لوري طرحه، پلان او پلي کېږي او په ډېرو کمو مواردو کې بهرنیو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا شته. د دغه وزارت ویان مرستیال ویان فواد امان وایي په شدت سره هڅې روانې دي چې افغان ځواکونه سل پسلو کې له تخنیکي او عملیاتي پلوه په ځان بسیاسي. ښاغلي مان ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده. هغه وایي کچېرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي هېڅ د اندېښنې وړ مسله نه ده، ځکه تشه نه رامنځته کېږي. اوسمهال د جګړې په هېڅ جبهه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه نشته. افغان ځواکونه په خپلواکه توګه عملیات کوي. هغوی وسلې چې د دوی لري اوسنی وضعیت ته ځواب ویونکي دي. بلخوا تازه د امریکا دفاع وزیر په واشنگټن کې وی غونډه ته ولیدل چې په 10 ورځو کې بل افغانستان د سرتیرو ایستل پیلوي. مرکز پر خپل قومندانانو ته سپارښتنه کړې چې د سرتیرو ایستلو لپاره لمړني چمتووالی ونیسي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 15 زره امریکایي او د ناټو د نورو متحدینو په زرګونو سرتیري ډیره دي. د تېرې شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک سوچې له مخې به په بشپړه توګه له افغانستانه بهرني ځواکونه ایستل کېږي. په ورته وخت کې په همدې ورځ د افغانستان او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه ګډ لاسلیک سوې اعلامیې کې راغلي چې امریکا به له افغانستان د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکموي. په اعلامیه کې یادونه سوې چې امریکا به د نورو ځواکونو شمیر د طالبانو لخوا د توافق عملي کېدو ته په پام له متحدینو سره په سلا مشورو راکموي چې په 14 میاشتو کې به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړیږي. بله فریبا جانې.
بله مننه کوم رحمت الله. افغان دوستان و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشنه رامنځته کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د پوځ پخوانی لیډر شیر محمد کریمی وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې هغوی باید خپل تجهیزات، تخنیکي وسایل او امکانات افغان ځواکونو ته پرېږدي. له ښاغلي کریمی سره هم رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د افغان ځواکونو د وړتیا او ظرفیت په اړه پوښتنه کړې ده.
که چیرې جنگ نه وي سوله وي، خو بیا بهرني هم چې وځي په داسې حالت کې وځي چې سوله تامین شي، نو بیا خو ضرورت دې نشته چې اردو به په جنگ کې ښکیل وي، تعلیم و تربیه به کوي او په عین زمان کې به آمادګي لري د مبادا لپاره. نو زه خو تشویش نه لرم، او که چیرې داسې وي چې بیا جنګونه دوام وکړي، سوله نه وي، نو په هغه صورت کې د دوستانو هوایي ځواکونو ته مرستې ته ضرورت دی، او یا دا چې زمونږ هوایي ځواکونه غښتلي او پیاوړي.
کریمی صاحب، په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان د اردو په تشکیلاتو باندې له اوسه بحث نه ده کړی، ممکن د بحث وړ وګرځي، بیا دغلته دغه اردو تر پوښتنې لاندې نه راځي؟
اردو باید هم تر پوښتنې لاندې رانه شي. یعنی دا به که چیرې طالبان داسې نظر لري چې ملي اردو په اصطلاح نه وي، نو دا به د دې وطن سره ډیر سخت ظلم وي. ملي اردو یو نهاد دی چې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی، تعلیم و تربیه یې لیدلی ده، او دا د وطن د دفاع په خاطر دی. د وطن د رهبری کې به طالب هم شریک وي، د اوسنی حکومت به هم شریک وي، دا به ټول سره په ګډه دولت جوړوي. نو دا دولت خو نهادونو ته، بنسټونو ته ضرورت لري، او ملي اردو یو ډیر مهم بنسټ دی چې موجود دی. نو زه فکر نه کوم چې د دې سره به داسې مفکوره وي. شاید په داخل د تشکیلات کې به نظر په ضرورت بعضې تعدیلات او تغییرات به راځي، هغه کوم مهم سوال نه دی. تغییر او تبدیل په تشکیل کې، په نظام کې، دا همیشه مورد قبول دی، کیږي، دا کوم هغه خاص خبره نه ده. ولیکه سوال دا وي چې ملي اردو دی نه وي، فکر نه کوم چې دا څوک قبوله کې وي مني، او که داسې کار کېږي دا به ډېر لوی ظلم وي له وطن سره او د اردو سره.
بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي، دلته پوځي اډې لري، پوځي تجهیزات لري، تخنیکي وسایل لري، دا باید ځان سره وځي که د افغانستان حکومت ته وسپاري.
دلته خو بیا سوال داسې دی چې تجهیزات هم فرق لري. شاید داسې تجهیزات وي چې زمونږ په درد ونه خوري، شاید داسې تجهیزات وي چې هغه به نقطې نظر د محرمیت نه دوی نه غواړي چاته ورکړي. خو هغه زما نظره وړاندیز دا دی چې دوی باید سلا او وسایل، تخنیک، هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته یې ورکړي، ځان سره یې ونه باسي، یوی نه سي ورکړي ملي اردو په تجهیز کې. البته بعضې شایان به وي چې هغه به د محرمیت یا د ټکنالوژي د نه افشا له کبره چې هغه به ډېر پیشرفته وي، دوی به نه غواړي چې هغه افشا شي، هغه به ځان سره وړي. ولې عام کنونشنل شی چې لري هغه به ټول ملي اردو ته ورکړي.
د افغانستان د پوځ پخوانی لیډر شیر محمد کریمی وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنیو او 2 پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په دې سره ورځو د اکرام الله اکرام څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د پانګې چونې او سوداګرۍ او افغان امریکا سوداګرۍ خونی نن په کابل کې د سوداګریزې راکړې ورکړې د 14 کانفرنس پاړه لومړنۍ ناسته وکړه. د پنګه چوري او سوداګري خوني ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې مقدماتي ناستې هدف په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو د پنګه چوني مشخص کول وو.
در ای کانفرنس خو هدف
همدې است چې موږ خدای چې په افغانستان کې د پنګه چوني او د غشن په امریکا کې د افغان سوداګرو د پنګه چوني فرصتونه تشریح مشخص کول چې کوم سکتورونه ته زمينه سازي کېږي چې تر څو په دوه افغانستان کې پنګه چوني وکړي.
د افغانستان او امریکا سوداګري راکړې ورکړې 14 کانفرنس د روان میلادي کال د جون له 9 تر یو لسمې د امریکا په واشنگټن ډی سی ایالت کې جوړیږي. که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او پنګې چونی خونی له امریکا سره د سوداګري راکړې ورکړې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل، خو ویل چې وچه میوه، زعفران، طبي بوټي او لاسي صنایع هغه محصولات دي چې امریکا ته صادرېږي. د افغانستان د معدن او پټرولیم او د غشان د مالی وزارت استازو د پی ډی ای سی په نړیوال کانفرنس کې چرته چې د افغانستان د استخراجي صنایع په برخه کې په پنګې چونی بحثونه شوې دي برخه اخیستي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیوال کانفرنس کې د 132 هیوادونو نږدې 2500 پنګوالو برخه اخیستې وه.
د کډوالو هدف دا و چې د استخراجي صنایعو په برخه کې چې د نقشې مطابق عمل شوی دي نړیوال ته اعلان کړو او نړیوال پنګوال په دې برخه کې پنګې چونه ته هڅوي.
د وای په دې کانفرنس کې یو شمېر شرکتونو په افغانستان کې پنګې چونې ته علاقمندي وښوده. د خغلی متی په خبره په دې برخه کې د سترو نړیوالو شرکتونو هڅول کولای شي د مالی وزارت په وایدو کې د پام وړ زیاتواله راولي، او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ واسارو په وړاندې د افغانیو د بدلېدو بای یو امریکایي ډالر شپږ او افغانۍ سلوي خپله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه لس پوله، یو اماراتي درهم شل افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به نړیواله مسله راوخو. د بلغاریا صدر اعظم هم د ترکیې د ولسمشر د هغې وینا ملاتړ وکړ چې وایي اروپایي ټولنې له دې هیواد سره د میلیونونو کډوالو لپاره د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې د مالي مرستو د ژمنو په پوره کېدو کې پاتې راغلې ده. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې په لسګونو زره کډوال اروپایي ټولنې ته لارې دي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده. هم دا سره سره په سټوډیو کې د نور صاحب خبرونه تشریح کړې. په سر کې دا راته چې د بلغاریا صدر اعظم د ترکیې د ولسمشر په پلوي دغه څرګندونې کله کړې او نور جزئیات څه دي؟
امبلې فریباجان د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریس د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ملاتړ د څرګندونې پرون په انقره کې له اردوغان سره لکتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه اروپایي ټولنه تورن کړه چې د کډوالو په اړه د 2014 کال موافقه یې لمنځه وړې. د هغه موافقه وه چې اروپایي ټولنې له انقره سره امضا کړې وه. بویکو بوریس وویل دی نه پوهیږي چې اروپایي ټولنې چې له ترکیې سره په دې برخه کې د شاوخوا شپږ میلیارډ او 200 میلیون ډالرو مرسته کړې وه، دغه پیسې ولې ترکیې ته نه دي ورکړې؟ دواړو مشرانو پرون په دې کتنه کې د کډوالو پر نوې څپې چې ترکیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ته د ننوتو اجازه ورکړې خبرې وکړې. البته بلغاریا هم چې د اروپایي ټولنې غړې ده او له ترکیې سره څه باندې 2000 کیلومتره اوږده پوله لري، د دې ټولنې د بهرنیو پولو پر سر پرته ده. له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې ولسمشر اعلان کړی چې نور اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تلو مخه نه نیسي، له ترکیې سره د دې هیواد په پوله د بلغاریا پوله ساتونکو تدابیر سخت کړي، او دغه راز راپورونه وایي چې په زرګونو کډوال هم تر دې پولې پورې رسیدلی دي.
بله، نور صاحب کله چې دغه کډوال هلته خوشی سوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغو کډوالو په اړه پر اروپایي ټولنې د انتقادونو په ترڅ کې کوم مهم دلایل راوړي دي؟
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل خپل پولې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو پر مخ ځکه پرانیزي چې اروپایي ټولنه په دې کې پاتې راغلې چې هغه لازمې مرستې چې باید له دې هیواد سره یې کړې وي هغه یې نه دي ورسولي. هغه وویل چې اروپایي ټولنې شپګ لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه شپګ میلیارډ او څه کم وسه و میلیون ډالر د مرستو ژمنه کړې و او دا مرستې د شاوخوا څلور میلیونه سوریایي کډوالو لپاره وي چې ترکیه کوربنه ده او د هغوی د ژوند اسانتیا او د برابرولو لپاره په مصرف رسیدي. اردوغان وویل چې خپله ترکیه د دغو کډوالو پر چارو شاوخوا څلوېښت میلیارد یورو چې تقریبا پنځه څلوېښت میلیارد ډالر کېږي لګولي دي، خو ترکیه اروپایي ټولنې تر اوسه پورې لازمې مرستې له دې هېواد سره نه دي کړي او هغه همدا یو علت خو ده چې خپلې پولې پرانیزي. د اردوغان د دې یادونه هم وکړه چې اروپایي ټولنې په وروستیو کې ویلي چې یو میلیارد ډالر به د دغو کډوالو سره د مرستې په توګه له ترکیې سره وکړي، خو اردوغان وویل چې دا یو میلیارد ډالر هیڅ معنا نه لري.
بله، دلته کله چې د مرستو د نه ورکولو مسله یا تور منځته راځي، د اروپایي ټولنې مشرانو د ترکیې د دغه تور په اړه چې ګوندې د کډوالو په برخه کې ورسره د پیسو ژمنې نه دي عملي کړي، څه عکس العمل ښکاره کړی؟
د اروپایي ټولنې مشرانو ویلي چې دغه مرستې دوی رسولي دي، خو البته مستقیما ترکیې ته نه دي ورکړي د ترکیې حکومت، بلکې د هغو سازمانونو له لارې دغه پیسې رسولي دي چې د کډوالو په چارو کې بوخت دي او د هغوی لپاره لازمې اسانتیاوې برابروي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم وویل چې دا حاضر ده چې د ترکیې په سوریه کې البته د ترکیې د ترکیې ځواکونو لخوا هغه امن سیمه چې رامنځته شوې ده، په هغه سیمه کې د ترکیې د سوریه د کډوالو لپاره د استوګن ځایونو په جوړولو کې مرسته وکړي. البته د یادونې وړ بولو چې په وروستیو کې د سوریې په شمال کې په ادلب کې چې ترکیې ځواکونو عملیات پیل کړي او په دې وروستیو کې هم د ترکیې د سوریې له ځواکونو سره سختې خونړۍ نښتې کړي دي، په دې ویره شته چې ادلب ولایت به هم له یو میلیون زیات کډوال بیا ترکیې ته کډه شي. ترکیه له دې بیریږي چې له دې مخکې د شاوخوا څلور میلیارد کډوالو کوربنه ده او اوس چې دغه نوې څپه ورځي نو د دوی لپاره به ونشي کولی چې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. البته د ترکیې ولسمشر په دې هم په غوسه ده چې په سوریه کې د روانو عملیاتو هغسې چې لازمه وه د دې هېواد اروپایي ټولنې یا د ناتو نور غړو کافي ملاتړ نه دی کړی.
ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري دوستانو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د وروستي کړکې جزئیات مو واردل چې د کډوالو د ورتلو پر سر راپورته شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. د کابل چاپ ډیر ورځپاڼو له افغان ځواکونو سره د جګړې د دوام په اړه د طالبانو د اعلامیې او د دې ډلې د بندیانو پر موضوع تمرکز کړی دی. البته د بندیانو د خوشې کېدو پر موضوع د ورځپاڼو ته نسیم شفق کتنه کړې. غټه کې ترې ورو
څوک په افغانستان کې د جګړې اورته لمن وهي، دا د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. د ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاستیک سره تمه کې ده چې جګړه به په افغانستان کې پای ومومي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د بندیانو له خوشې کېدو سره د ارګ مخالفت سولې ته د دې هېواد د رسیدو په وړاندې ستر خنډ دی او د جګړې د دوام په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د طالبانو اعلامیې ته په اشاره سره لیکلي چې د ډلې خپل جنگیالیو ته ویلي چې پر بهرنیو ځواکونو د حملې نه کوي، خو پر افغان ځواکونو د خپل حملو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې ویلي چې طالبانو د اعلامیه د طالبانو د بندیانو له خوشې کېدو سره د ولسمشر غنی د مخالفت په غبرګون کې خبره کړې ده. هشت صوب ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې، خو لیکلي دي چې د طالبانو د بندیانو د نه خوشي کولو په هکله د ارګ دریز سم دی، ځکه چې د طالب بندیانو خوشي کول د حکومت له انحصاري صلاحیتونو څخه نه دي. ورځپاڼې لیکلي چې له شک پرته د بندیانو آزادول د هر سیاسي بهیر یوه برخه وي، خو هیڅکله د مذاکراتو له پیل نه مخکې زیات شمیر بندیان نه خوشي کیږي. هشت صبح رسپانی لیکلی د خلکو غوښتنه داده چې حکومت په دې برخه کې د هیواد له ملي ګټو سره برابر ګام اوچت کړي، نه داسې چې د تیر په څیر لسري کرخي واوړي. د ورسپانې په لیکنه هغه هیوادونه چې طالبان یې له امریکا سره خبرو ته حاضر کړل باید د زندانیانو د خوشي کېدو پر موضوع یې له افغان حکومت سره هم مذاکراتو ته وهڅوي. او ملي آرمان ورسپانې په خپلې سرمقاله کې لیکلي چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر شمیر طالب بندیان د بګرام له زندان څخه آزاد شول، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا کار له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. ورسپانې لیکلي چې تیره ورځ هم یو شمیر مدني فعالانو د اعتراضي غونډې په ترڅ کې وویل چې امریکا د هغو بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري چې د هغوی په خبره د افغانانو قاتلان دي. د ورسپانې د سرمقالې په پای کې لیکلي چې افغانان د سولې پلویان دي او که چیرې د اعتماد جوړولو لپاره یو شمیر طالب بندیان آزادیږي نو طالبان دې هم په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره افغان حکومت ته ورته امتیاز ورکړي.
ورسو روزګان ولایت په روزګان کې خلک په دې ولایت کې د نشي توکو د روزدو کسانو د درملنې لپاره د یو مرکز د نشټوالي له کبله شکایت لري. دوی په دې ولایت کې ورسته بلې په نشي توکو د روزدو کسانو شمیر ډیریږي خو دولت هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه درته کړي. په همدې حال کې د امیر روغتیا ریاست مسؤلین هم په دې اړه خپل اندیښنه ښودلې ده. د دې موضوع تفصیل شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي.
د اورزګان ولایت خلک وايي په دغه ولایت کې ورځ تر بلې په نشي توکو د روزدي کسانو شمیر په زیاتېدو دی. دی وايي دغه څه د سلګونو ځوانانو ژوند د لګواف سره مخ کړي او دی اندیشمن کړي دي. د ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې د غلطه دي یادو په نشه روزدي کسانو ته ژر تر ژره د درملنې مرکز جوړ کړي. دی وايي په نشه روزدي دغه کسانو نه یوازې د خپل ژوند خراب کړي بلکې په سیمه کې خپل کورنۍ او نورو خلکو ته هم ستونزې جوړې کړې دي او خلک اوس ترې تر پوزې راغلي دي. د دې لړلې شرافالدین او عبدالشکور ازادي راډیو ته داسې وویل.
بیرشي وړي پرشونه وړي څپلۍ وړي دا ټول جماعتونه د دې د لاسه کوي. خپل ژوند نه درخړي، خپل کور ژوند نه درخړي، خپل د مور پلار خپل لایکي کورنۍ بدنامي ده، د بدنامي ده. څه اوس موږ نه وځو څپلۍ د باندې نو سپرې شو د دې لاس. اته نه دنه نه وځو ښه.
ولا به خډیر دی، بازار کې به خډیر دی، ولا ډیر خلک دې په تکلیف دی وروره کاتو سره شاغ لا کاوه او خلکو ته تکلیف هزار ور سوا وروره. دا باید دولت دې په اړه یو کوشش وکړي. دولت باید دې ته یو زندان جوړ کړي، باید دولت یې وساتي، دوایي پوه کړي، باید خپل آئندې ته باندې هم وګوري. آئنده کې باید وروره چې دې خپل ژوند هم خراب کړي او نور مسلمانان یې په تکلیف کړي.
خلک وایي که چیرې دولت دغه ډول لاس تر زنه ورته کښېني نو دا به د سلګونو ځوانانو ژوند ورته خراب کړي او زیات شمیر کورنۍ به له فقر سره مخامخ سي. په نشه روږدي کسان بیا په نشي توکو د روږدي کسانو د زیاتېدو لامل نشي توکو ته د دې او نورو کسانو اسانه لاسرسی یادوي. د یادو کسانو له جملې یو هم د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ اوسېدونکی سپین باز دی چې په نشي توکو روږدي دي او اوس په ترینکوټ ښار کې اوسېږي. دی وایي ځکه د یادې ولسوالۍ څخه دلته راغلی ځکه د ده په خبرې چې دلته نشي توکو ته اسانه لاسرسی لري او اسانه یې لاسته راوړلی سي.
ساکخانی بندی که نگرد با وساس که ساکخانی بندی نکی ورور جان نخواه غیر اولی آغا ورور ناوستا کشران گرد پا اخته کیجی یو ساکی چی واس بندی نبا زیاده کمی خواه کوم زخود نده یلمون تا پسیتلایسم نمانا پرا تا پسیتلایسم نمانا بلزای تا پسیتلایسم نمانا غیر اولی زنو اکور با غلط نزه
پانشی توکو د غروژدي کسانو د کورنۍ پر مشرانو غږ وکړ چې خپلو کشرانو ته د کار زمینه برابره کړي څو د دې په شان پانشی توکو روژدي نسي او پر ځوانانو یې بیا غږ وکړ چې پانشی توکو له روژدي کسانو څخه لرې اوسي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې پانشی توکو د روژدي کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښيي خو وایي دوی پلان لري څو په راتلونکي کال کې د یادو کسانو لپاره د درملنې یو کاز جوړ کړی. د دغه ادارې مشر ډاکټر خان اغا میخیل ازادي راډیو ته داسې وویل.
شرافت صاحب احتمالا تر څو چې هغه مراتب جوړېږي په اوکراین کور کې شروع شي
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی په دغه ولایت کې د نشي توکو د پیر او پلور ټول مرکزونه له منځه وړي دي. امنیه قمندان محمد هاشم عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا څو ورځې مخکې د امنیې قمندانۍ د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو سلګونه کیلوګرامه نشي توکي ونیول او مرکزونه یې ور ویجاړ کړه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
خانم گلجان ده و 50 کلانه ما کارگریم. چهارمیش منتخبه چه من آزاد گریزو خپل مری دوری پیدا کو خپل کور آزاد و تلی شو خوشحالی و چه سال راشی طول بارامی خوشحاله بی چه خلق آرامه شی خلق تکار پیدا شی خلق آزاد خپل کورون نو تلی شی آزاد جوان وکی غواری چه زمان دولت آرام شی خلق آرام جوان وکی خلق تو کارو زندگی پیدا شی طول بیکار دی طول پریشانه دی.
په دې سره په کابل کې 12:30 سوې فرشته جالزیب سټوډیو کې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ دا توان لري چې په خپله له افغانستان دفاع وکړي. فواد امان وویل په افغانستان کې اوس هم هیڅ بهرنی ځواک په عملیاتو کې ګډون نه لري. په میدان وردګ کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تښتو ولسو ملکي وګړو کورنیو ته ګواښ کړی چې خبرې دې نه کوي. د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د چکله ولسوالۍ 55 ملکي وګړي نیولي، زنداني کړي او لا هم بې درکه دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف فنلند کې د بنن په فنلند کې وي. دا هغه هیواد ته د لاوروف رسمي سفر دی او هلته به د سوریې پر وضعیت او په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه خبرې وکړي.
مننه کوم فرشته جانې. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لویا او مهربانه لاپنامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مند یم روغ جوړ خوشاله رم او اوسې یو نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی وي او تر دې تمام را رسولی وي. دوستانو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې زه مرسل زازه ستاسو کوربنه یم او تاسو سره هم ډاکټر صاحب خیبر کلیوال بل موږ سره په خبرونه کې اوسې د تاسو پوښتنو ته به ځواب ورکړي. او نننۍ موضوع مو چې کومه موضوع انتخاب کړی دی کورونا ویروس یا د کورونا ناروغي چې په دې وروستي کې ډيري کسان یا هم ډيري هیوادوال او پرته د افغانستان په نور نړۍ کې هم دغه ناروغي خپره شوې ده. په دې موضوع باندې به خبره تری ولرو چې څنګه رامنځته شوې ده، علایم یې څه دي، عوامل یې څه دي، درملنه شته یا نشته، او په افغانستان کې به دغه ناروغي څنګه کنټرول شي. لکه څنګه چې ویل شوی دی په دې وروستي کې په هرات کې هم یو پیښه ثبت شوې ویدا. په دغه موضوع باندې به خبري وکړو. د تاسو اړیکو ته به هم وخت ورکړو. د اړیکې شمیرې دي 0999 45 40 او 0992 25 50. په دې شمیرو باندې کولای سره سره په اړیکه شئ. او د دې ترڅنګ موږ هم کوشش کړی چې د عامه روغتیا وزارت له وزیر صاحب سره هم خبره تری ولرو، تر دې چې په دغه موضوع باندې لا روښنایي واچوي دا چې دوی څه تدابیر ورته نیولي دي او تر دې د مکومې پیښې ثبت شوې دي، آیا مثبت دي که نه دي. په دغه موضوع باندې موږ هم مرکه کړي. ته خې مخکې له دې چې د ډاکټر صاحب خبرو تراشو او د ډاکټر صاحب سره خبره تری ولرو د کورونا په ناروغۍ باندې، فیروز الدین فیروز سره چې د عامې روغتیا وزارت وزیر دی، د دوی خبرې به واورو.
وزیر صاحب، که چېرې د دې په اړه راته ووایاست، د کورونا ویروس په اړه د روغتیا وزارت څه تدابیر نیولي دي؟
له کومه چې په چین هېواد کې د کورونا وایرس واقعیت ثبت شول او آیسته آیسته نور وادونو ته سرایت وکړ، نو موږ هم خپل وار سره خپل آمادگی او اتمامات شروع کړل. د دې اتمامات په مرکز او ولایتو کې د کرونا د وایرس لپاره د بسترونو آماده کول، بین السکتوري کمیټې فعالول، د دې لپاره چې ټول کار د وزارت صحت عامې له خوا نه کېږي، نور سکتورونو ته هم ضرورت د حج اوقاف د تعلیم و تربیه د معارف د میډیا ده چې دوی باید موږ سره کومک وکړي. د وزیرانو سره کار کول نور و وزیران سره چې یوې ممکاری و امغهګی باید واخلو دونوران سره امغهګی جوړول چې د لپاره تخنیکی او مالی کومکونه مون سره وکي او د مرض د تشخیص د لپاره په مرکزی لابراتوار کې د معاینات اجرا کول د لپاره تدابیر نیول د لپاره تشخیص زمینه ته مساعد نه وو سمپلونه بهر ته تلل هغه به ډیر وخت نیول اقد اقل درې څلور ورځې نو موږ دا کار وکړ چې کابل کې لابراتوار مرکزی لابراتوار کې دا شرایط آماده کړ چې سمپلونه بهر ته لاړ نه سي او تشخیص ډیر ژر تر ژره اجرا شي او بل د خلکو د عامه پوهاوي لپاره سي پیامونه آماده ول او د میډیا د لارې نه د منبر د لارې نه خلکو ته رسول.
مننه کوم. په بنادر او هوایی میدانونو کې تاسو څه تدابیر نیولی دي یا څه تدابیر شته دي؟
د عامې روغتیا وزارت په سوال از ښارونو کې یا سوال از بندرو کې او هوایی میدانونو کې د څارنې د روغتیایي تیمونه توظیف شول تر څو ټول هغه مسافرین چې د چین یا هم د ایران نه وطن ته راستنیږي معاینه وکړي. که چیرته دوی د تبې، ټوخي او نفس تنګي په صورت کې په هغه بسترونو کې چې له مخې آماده شوی دي رجعت ورکول کیږي او هغه مسافرین چې پورتنی اعراض علائم نه لري زموږ د روغتیایي کارکوونکو سره په منظم توګه په تماس کې وي نو د اعراض او علائم د موجودیت په صورت کې نو یو نمره لرو هغه د فری کال ورته کوي یو سلو شپک شپیته شمیره ده په دې کې په تماس کې شي او دومونږ تیمونه انشاءالله ورته ورسیږي او هغوی ته به یو توجه.
مننه. عامه ذهنیت ډیر مشوش دی، آیا رښتیا هم کرونا دونه خطرناکه ده چې خلک ورته تبلیغ کوي؟
د کرونا وایرس لکه څومره چې خلک په تشویش کې دي که چیرته لازم تدابیر او اهتمامات ونیول شي دومره خطرناک ناروغی به نه دی. لپاره چې اتر اتیا فیصد خلک چې په دې ناروغی اخته دي هیڅ نو اعراض و علائم نه لري او کاملا سالم معلومیږي. باقی هغه کسان چې اعراض و علائم لري که چیرې ناروغی ډیر شدید وي یا هم ناروغی کې نور متممه ناروغی لکه تنفسی امراض لکه سرطان لکه سوی تغذی یا عمر د اویا و اتیا کالونه ډیری نو د دوی د مړینې فیصدی د دوونه تر درې فیصد پورې ده. تنها د ناروغی د انتشار او سرایت لپاره لازمه ده چې د فردی افضلسیه باید سل فیصد مراعت وشي. که چیرته موږ دا شرایط او دا فردی افضلسیه مد نظر ونیسو نو به دا ډیر مشکل نه وي او ناروغی به خطرناک نه وي.
مننه جناب وزیر صاحب. د کرونا ویروس د کنټرول په وړاندې چین هم ډیری بریالۍ مبارزه یعنی ونش وکړی، آیا موږ به مبارزه وشو کړی کنه؟
لکه څنګه چې معلومیږي د چین هیواد ته ډیر بریده د کرونا ویروس ناروغي کنټرول کړی ده او دا موضوع همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا هم تایید شوی ده. ولی باید ووایم چې په دغه کنټرول کې تر ډیره بریده د خلکو همکاری اساسي او ضروري و او ضروري ده، ځکه خلک د ناروغۍ نه باخبر او د حکومت سره اوګه په اوګه ګام واخستل نو دغه همکاری چین حکومت او توانست چې ناروغي کنټرول کړي. مونږ هم کوای شو که چیرته خلک مونږ ته غوږ ونیسي او اقلا دا درې څلور پیامونو ته توجه وکړي او هغه مراعت وکړي نو سل فیصده درته وایم انشاءالله د الله تعالی په توکل دا به مرض کنټرول شي او د خطر کچه به ډېر ټیټ.
مننه وزیر صاحب. ویل شوی ده چې څونه پیښې مو ثبت کړي دي، آیا هماغه یوه پیښه ثبته شوې ده که نورې پیښې هم ثبت شي؟
تر اوسه موږ ته 15 واقعې رسیدلي چې ورته موږ مشکوک وایو. نو د دې 15 نه یو کیس مثبت شوی چې موږ هغه اعلان وکړ او خپل وطنداران مو خبر کړل او متنان نو الحمدلله نور سوالت کیسونه ټول منفی شوي، هم د هلمند نه، هم د غور نه، هم د هرات نه او هم د کابل نه. یوازنی کیس یو مثبت په هرات کې. نور ټول کیسونه الحمدلله چې منفی دي.
ډیر زیاته مننه دوستانو چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا کړې ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اوریدونکي از هر چی از روغ او جوړ اوسئ. دوستانو تاسو هم کولی سئ له موږ سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې
کوي 40 15 40 او 0 2 5 5 5. د فیروز الدین فیروز خبري مو اورید د عامه روغتیا وزارت وزیر چې د دې پړای خبري درلودي چې تر دې د مکومي پیخي ثبت شوی دی او کومي پیخي مثبت دی او کومي پیخي هم منفي دی. نو کچیر تاسو هم پوښتنی لری د کورونا مو ناروغي په اړه چې څنګه ډول ناروغي دی یا هم کچیر تاسو سره پوښتنی پیدا شوی دی کولای سي موږ سره په اړیکه شئ. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال به هم تر څو شی بو وروسته په خبرونه کې حضور پیدا کړی. تر هغه پوري بازه د تاسو پوښتنی ځان سره نوٹ کړم او د ډاکټر صاحب نه به و پوښتم. ورکو شو لمړنۍ اړیکه ته وګورئ چې اوریدونکو د کوم ځای نه په اړیکه کې دی. بلې سلام، وخت مو په خیر. ډیره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ ډیره مننه کوم د تاسو نه چې له کندهار نه مو اړیکه نیولې. مهرباني، پوښتنه مو مطرح کړئ تر څو شېبې وروسته ډاکټر صاحب هم حضور پیدا کړي. په خبرونه کې کومه پوښتنه مو درلوده د کورونا ناروغۍ په اړه؟ بلې، زه ډیره بخښنه غواړم، د تاسو غږ موږ ته سم نه راځي. متاسفانه فکر کوم چې اړیکه پرې شو. دوستانو، بیا هم یادونه کوم د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خپرونه کې که چیرې تاسو غواړئ اړیکه ونیسئ، یو مناسب موقعیت وټاکئ، وروسته دغې نه کولی سئ چې له موږ سره په اړیکه شئ. بلې سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، څنګه خور شه؟ په خیر یا؟
ډیره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
احمد خان دیدمان و حیات کلا دیس سافر کتمان.
احمد خان سی بخیر، اغلی خبروانی تا میروانی دارتا ویا چه پوختنمو چه دا؟
پوختنمو را خوری داغا دا چه بس نشوری وادوال تا داغا پیغام دی چه خپل دنزه وقت المنز پاوداسو شده غوی که بالا یک شیلان است.
مننه که او روختیات اشوان شتمنی خبروانه دا کچیر ده کرونا ناروغی پرکوم پختنه لره. میروانی پختنه مو مطرح کلی
ده کرونا ده ناروغی پر حال داغ پستنه لرو چه داغ علایه میرا توایی این شاله پا زور ده خدای ده مسلمان ده پر نده زور شده.
دیر زیاد همانن احمد خان ده اریکه نده. نو احمد خان پوښتنه درلوده چې ډاکټر صاحب د علایم په اړه خبرې باید ولري. نو د ډاکټر صاحب خبرو ته به هم راځو، خو بلې اړیکې ته هم وخت ورکو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. مهرباني، څوک له کوم ځای نه پړی کوي؟
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مړی کوي؟ ولې
لکه کوچې خبرې کوم د خوست ولایت نه.
کوچای صاحب، مهرباني، خرغلاس درته وایم، خبرونه ته کچری په دې اړه راته وایاس چې پوښتنه مو څه دی د ډاکټر صاحب نه؟
مو پوښتنه دا ده چې د خوست ولایت کې د زکام ګرد د ټوخل د قبل لري او دا موږ مسلمانو باندې حسانه تیریږي، تکلیف بنې هی ان شاء الله تعالی. از افغانستان ټول خلکو ته دا وایم چې ان شاء الله تعالی توشش وکوي د حسانه مسلمانو باندې حسانه تیریږي. توشش نه کوي ان شاء الله تعالی په مسلمانانو باندې تاثیر نه کوي، دا مرض کوپارو د کوپارو تاثیر کوي، مسلمانان نه کوي.
ډیره زیاته مننه. دغه مرض دی نو دا چې په چا باندې تاثیر کوي او په چا باندې تاثیر نه کوي دا به وروسته معلومه شي، خو تر اوسه یو پیښه ثبت شوې ده. ډیره زیاته مننه. کوچای صاحب، د اړیکې نمو.
السلام علیکم.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. بلې اړیکې ته هم ورځو، وګورو چې څوک له کوم ځای نه پړی کدي او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه.
نام زاین وایم د کندهار ولایت څخه.
د کندهار څخه خرغلاس تاسو ته وایم، په نوم باندې سم پوه نه شوم، وبخی.
نعم نعم.
ډیر ښه، تاسو خرغلاس وایم د کندهار څخه. نو پوښتنه مو څه دی؟ موږ موضوع ټاکلې د کورونا ناروغي، آیا کومه پوښتنه لري تاسو د ډاکټر صاحب نه؟
دا دا پوښتنه ده چې ګر سره اول د واره چې د مرضي په چین کې پیښه سره د اول نفر ته چا راوستل د مرضي د کومې خوا راله.
یعنی دا مریضی څنګه رامنځته شوه؟
اوه، که دا اول نفر ته چې مریضی رااله دا څنګه رااله او د چی څه پیدا سره چا ورته راوستله؟ او دومه پوښتنه مو دا ده چې دومه مو دا توصیه ده د خلکو څخه بس چې د دې لپاره هېڅ تشویش نه دی په کار، بس دعاګانې دې کوي، والا خدای پاک وي، سبیا کار ده پنځه وخت لمونځونه دې په جماعت کوي، والا شوګه نوسته.
ډېره زیاته مننه تاسو نه چې اړیکه مو ونیوه، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. او دوستانو، که چېرته تاسو هم غواړئ د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې سره اړیکه ونیسئ، د اړیکې شمېرې دې 0999 شل 15 او 0998 225 په دې شمېرو باندې کولای سئ په ژوند ژوندۍ بڼه موږ سره اړیکه ونیسئ. نننۍ موضوع مو چې ټاکلې د کورونا ناروغۍ یا هم د کورونا ویروس په اړه ده چې څه ډول ناروغۍ ده، څنګه رامنځته شوې ده، او په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم یوه پیښه ثبته شوې ده چې لکه څنګه چې تاسو د عامې روغتیا وزیر صاحب خبرې واورېدې، یوه پیښه ثبته شوې ده او نورې پیښې تر اوسه نامعلومه دي. نو تاسو پوښتنو ته به هم راځو، اړیکې راخلو تر څو چې ډاکټر صاحب هم تشریف راوړي.
السلام
علیکم. السلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
احمد شاه د کندهار ولایت.
احمد شاه، په خیر اغلی خبرونې ته مهرباني، پوښتنه مو درلوده؟
پوښتنه مې ده، ما دا پوښتنه ټول مسلمانان ته زړه وایم، هیڅ تشویش مه کوئ، او دا د کورونا مرض دی، دا مسلمانان ته نه راځي، دا خاص کفارو ته راځي.
اها، ډېره زیاته مننه.
او دغه دی د پکې دوه لپاره دغه دی د ورځ د سلسل واره دغه وای المحیمنو المحیمنو.
ډېره زیاته مننه احمد شاه.
انشاءالله که خدای کوله دا مرض به الله پاک ډېر نه راولي.
ډېره زیاته مننه د تاسو نه. ښه وخت دوستانو. ډاکټر صاحب، خیبر کلیوال هم د تلیفون له لارې مو راخیستی تر څو چې استودیو ته تشریف راوړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
په سر کې هم تاسو ته، ستاسو درنو او پتنونو همکارانو ته، خصوصا هغه اورېدونکي چې زموږ غږ اوري، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته له سلام نه دغه څو ملګرو چې پښتنې وکړلې،
بله
فکر کوم لومړني د ورور پښتنه وکړه چې د کورونا وایروس هغه کسان چې پر دغه وایروس باندې اخته شوي دي نښې نښانې څه دي؟
بله
ګران وروره، لومړنۍ نښه او نښانه په کورونا وایروس کې داسې کومه خاصه نښې پکې نه رامنځته کېږي، ځکه داسې نښې پکې موجودې دي چې هغه اکثره موږ په دغه نورو ناروغیو کې هم ګورو. لومړنۍ نښه دا ده چې په دغه ناروغانو کې به تبه رامنځته کېږي، د تبې تر څنګ وچ ټوخی، د پزونه افرازات، او د دې تر څنګ خاستګي، کسالت، نو دغه شیان به پکې حتمان وي. کومه خبره دا ده، هغه کسان چې دوی په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي وي او یو څه وخت نور تیر شوی وي، په دوی کې به بیلټ سپټم یا هغه ډېر یو بدرنګه په اصطلاح باندې بدبویه بلغم وي پکې، نو دغه یو څو نښې نښانې دي. که چېرته تاسې خدای مکړه داسې یو څه سره مخامخ شولئ، حتما له نږدې روغتیایي کلینیک سره تماس ونیسئ او یو ډاکټر ته ځان ښکاره کړئ. دوهم ورور پوښتنه کړې وه چې لومړنی دغه وایروس په کوم ځای کې رامنځته شو او څوک یې اخته کړي وو، نو د دې د پوښتنې په ځواب کې وایم، دغه وایروس د لومړي ځل لپاره، چونکې د دې وایروس تاریخچه ډېره اوږده ده، یعنی ډېره پخوانۍ ده، خو دا چې اوس زور اخیستی دی، دا یو په اصطلاح باندې یو ناورین رامنځته کړی دی. د لومړي ځل لپاره په 1915 میلادي کال کې دا تقریبا د سعودي عربستان یو کس و چې هغې د دوبۍ نه سفر کړی و سعودي عربستان ته، او بیا د هغې د سفر نه څو ورځې وروسته دا مړ شو. دومه پیښه یې په قطر کې ثبت شوې ده چې د قطر یو کس په دغه ناروغۍ باندې اخته شوی و او بالاخره د مابین لارو مړ شولو. نو لا تر اوسه پورې خو خوشبختانه په افغانستان کې پیښې یعنې ډېرې کمې دي چې دوی لا تر اوسه تعامي د وزارت له خوا نه چې کومه تاسو شوې ده، په هغې کې 15 مشکوک پیښې مې لرو، په دغه 15 ده او دا باقي مانده څلور چې دي دوی د تداوی لاندې دي، خو انشاءالله کومه خاص مشکل به پکې نه وي.
ډېرې زیاته مننه ډاکټر صاحب. د مخنیوي د پاره کومې لارې چارې باید په نظر کې ونیول سي؟
د مخنیوي لپاره لارې چارې خو یې که موږ تاسو فکر وکړو دومره خاص کوم داسې پروټکشن ته ضرورت هم لري چې یاره موږ تاسو د واکسین وکړو او څه او څه آسانې لارې شته. لومړنۍ خبره دا ده چې باید خپل حفظ الصحه استعمال کړي، د تشناب نه مخکې وروسته د استعمال نه باید لاسونه په اوبو باندې پرېمینځل شي، حد اقل څلور یا 15 ځله په ورځ کې باید هغه اوبه چې خوټېدلې وي بیا سړې شي باید پوزو ته انتقال شي. یعنې زموږ ساسې دا د مانځه په وخت کې چې کومه مزمزه کوو دغه یو بهترینه لاره ده. درېیمه خبره د ګردجنو ساحو نه ځان ساتنه ده، هغه ساحې چې هلته ګرد و غبار او دغه شیان ډېر وي دې نه ځان باید وساتي. او څلورو محدولې هغه نیم پخته غذاګانې چې هغه نیمه پخېږي، خصوصا د هګۍ شوې، د مۍ غوښه شوه، او یا داسې نورې غذاګانې چې موږ تاسې نیم پخته خورو، نو باید له دې نه سړی خودداري وکړي او ځان ترې وساتي. دا به د ځان ساتلو لپاره یا د ځان حفاظت لپاره بهترین لاري وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تر اوسه کومه خاصه درملنه هم ورته شته دي کنه؟
د درملنې په اړه باندې خو لا تر اوسه پورې څه کړه، دغه ناروغي چې د میوټیشن کوي، دغه وایروس میوټیشن کوي، پنځه ډوله د خپل شکل ته تغیر ورکوي. د ناروغي د مخنیوي لپاره خو معلومه خبره تاسو چې کوم مخکې تکرار کړی هغه وي، کومې دا چې د دوی لپاره موږ د کومه خاصه درملنه یا ویکسین لا تر اوسه مطلق نشته ده چې زیر په ویکسین برابر کړی دا ته تاسو او خاصه خپل نه امتا غدا چې باید دغه وایروس د ځان چې دا ورته ورکو مايات ورته ورکو د پښتورګو وظایف کنټرول وو چې خدای مکه پښتورګي خراب نشي، نو د دغه سره یو ځای موږ کولای شو بعضی درملنې ورته وکړو ناروغانو ته.
بله ډاکټر صاحب، د ما پوښتنه هم دا ده چې دغه ناروغي د ماشومانو، ځوانانو او یا زړو ترمنځ کې په کومه طبقه کې ډیره زیاته لیدل کیږي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. نومرانه کومنګ او تاسو وایو ټول هغه ماشومان چې وایي امیون سپریس یا مافیات پلیری، خصوصا هغه ماشومان چې وایي د زړه حالت ولري، نو یې ډېر ناروغي ته ډېر برابر دي چې په کرونا وایروس باندې اخته شي او ناروغان شي. دوی ټول هغه عمر خوړلي کسان،
بله،
نومرونه زیات دي، حد اقل د 50 په خوښه کې وي، نو دغه عمر لرونکي خلک هم برابر دي دغه ناروغي. نو پرې کې ټول هغه کسان چې هغوی په دغه یو اندیمیک ساحه کې اوسېږي، یعنې هغه کسان چې هغوی په تیارجنو سیمو کې اوسېږي، په لیلو کې ژوند کوي، یو ځای ګډ ژوند کوي،
په
نورو داسې ځایونو کې چې هلته د خلکو ازدحام ډېر وي، حد اقل دوی برابر دي دې شیانو ته چې دوی په کرونا وایروس باندې اخته شي. دا ځوان وي که ماشوم وي، خو لومړني کسان چې دي ماشومان دي او بیا ورپسې سپینګیری دي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، بیا هم تاسو ته راځو، خو یو څو اړیکې به هم راواخلو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام، مہربانی چوک لے کوم زینم اڑی کنی ولی
گران تا تا استاد سمیل مت سلام علیکم علیکم از سر کنڑا د کنڑا څخه تاسو سره پتا ماسکین
مہربانی کنڑا سے پختنه مو مطرح کړی
پختنه خو زما صداکه سے ته څه ټول اوردن کو پختنه وکړي دی جوابونه مو واوري دا خو زما یو پختنه دی دا خو کټی د افغانستان یو غرنه مملکت دی او د لری 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 غرونه دی او وګړي ټول په غرونه کې وسیږي نو کدا که د څه یو څه چې آیا څه لاره کولای شو موږ په غره کې وسیږي دا لای مو نظام کا کورا کو کو چې یاده خبره بدی مخنیوي وکو یا کم خورا کو کو چې دا بده پکو نو ما ویلای کوم نو غیر کوم ډاکټر ته پدې اخلي مفصل معلومات ورک د نور او ځین ته هم اله کوم چې ټول دې نه ګټه واخلو چې پاتره په دې مارکیټ کې خو چې مالي شوه ډاکټر ته واسي او تاسو نه وونکی نو پاتره کې په دا ډیره مشکله خبره ده چې په پوشاک مت کم تداوی کې دې شی او کنه.
بله مننه دې تاسو نه
مننه تاسو هم مننه کوم سلام
دې رضایت مننه دې تاسو نه ډاکټر صاحب. دوی بیا هم همدغه فکر کوم تکرار پوښتنه ده چې چیرې په ولایاتو کې هم غرنۍ سیمو کې کچیر دغه ویروس منتشر شي او دوی ویل چې موږ څه تدابیر کولای شو ورته ونیسو. بیا هم
د کونړي صاحب سلامونه تاول علیکم سلام. وروسته جناب کونړي صاحب که زما غوري دغه ناروغي چې کلم رامنسته شوی ده دا واځي سند ده چې ګینه د دې په خار کې اوسېږي په طرف کې دی نیوي په طرف کې دی په غره کې دی نیوي دا په ټول ځینو کې پیدا کېدای شي. البته تر دې پورې چې دا وایروس کوم ځای ته لاسرسي لري د هلته ځان رسوي نو ورور د پاره لمړنۍ خبره ده د کچیر تاسو په کور کلی ولس کې د سیو کاس چې یو نه صاحب ته بنیونه ده مخکې په لایمو باندې خبرې وکړي پرنجې ده وچ ټوخه ده او یا د سیو بدرنګ بلغم پیدا شلو تاسو حتمان تاسو بنوي زه فکر نو کوم چې افغانستان به د سیمو کې دي حتمان یو هیلپ پوسټ به وي د سیو غي سره په تماس کې شي. دوه خبره دا وکړه چې یعنی کوم خواړه مونږ خورو
بله
چې لدغه ناروغي نه ترسو پورې موږ خپل مافیات کوي کو نو زه فکر کوم په غره کې خو خسته خسته میوي وي کنه.
بله بله
بادام دی خوري کنه ښه نو هغه د پاره مالټي منبع د ورته نارنج منبع د ورته چې ویتامین سي لري د مایات واخستل ډیر مهم دی بکه چون کې دغه ناروغي چې کله ډیر غه خيري حد ترسيږي به د پښتورګو فیل رامسته کوي یا رینل فیلیر ور کوي نو د لپاره باید دغه غذاګان چې نمونه واخستل نه دین استفاده وشي.
مننه به همړي کې تورزو او ورور هم خبرونه پای شي بوتم نږدې کیګو. بلی سلامونه، وخت مو په خیر. مهرباني څوک لکم زینماړي کني ولې؟
سلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني څوک؟
ډاکټر ته سلامونه، زردولایت خبرې کوم لوګر نه. ما پښتنه دغه د ډاکټر صاحب سي صحت یما یو لمبر ولري دا کو هر ولایت کې دا مشکل چاته پیدا کیږي رسن به ته تاسو ته ټلیفون وسی چې د غلایم وسوي او د غلایم د مرض بیا هم خلکو ته تکرار کوي چې پچا کې خاراشي سره کم چالو کی دا بس ورو ورو دا نور سره کم یې شي پریک دی جای پچای دا سره نو تراولي دغه ښه غایي باید چې تاسو خلکو ته ورکړئ، نور هم په مخه ښه خیر وشي.
ډېره زیاته مننه عبدالواحد صاحب د تاسو نه. عبدالواحد صاحب په علایم باندې بیا هم وویل که چېرې تکرار باندې خبرې وکړي ډاکټر صاحب، ځکه چې وایي موږ نه پوهېږو چې هغه کوم خاص علایم شته دي، که چې مخکې تاسو څو واره هم یادونه ورته وکړه.
نه پوهېږم ورور، به اوس راډیو
کېدای شي اوس به راډیو روښانه کړي.
ورور ته زه وایم چې ما مخکې د دې پوښتنه مخکې هم دا خبره درته وکړله چې تبه
او ډېره شدیده
شدیده تبه،
بله،
یعنی چې ډېره زیاته شدیده. دومه خبره به کې دا د ډرای کف یا وچ ټوخی،
بله،
یو ناڅاپه وچ ټوخی پیدا کیږي درته، باید ته پوه شي په دې باندې چې خدای مکړه کوم افت باندې نه مخته شوې. درېیمه خبره به کې دا ده چې خوله کېدنه به پکې وي، سویټینګ، خو دا پکې معلومه نه ده چې دا د شپې وي یا د ورځ وي. نه، خوله کېدنه خو اکثره ناروغۍ کې وي، فار مثال په ټی بي کې وي، خو په ټی بي کې وصف دا ده چې د شپې له خوا نه خوله کېږي ناروغان، او په دغه کې یوازې شپه ورځ نه څه وخت کې چې تبه وي دا خوله به ورسره وي. درېیمه خبره ده انوروکسیا، بې اشتهایی به ورسره وي. فکر کوم داسې ناروغي به نه وي چې په هغې کې موږ خوراک وکړو، البته هغه د اندوکرینولوژي کومې ناروغي چې دي حتما بې اشتهایی به ورسره وي. څلورمه پکې دا ده که چیرته وخامت وکړي، سیویر شي دا حالت، نو بیا کېدای شي وامیټینګ وي، یعنی استفراق راتګ دی ورسره،
ډېر
وچ ټوخی دی که نه. نو د سور تروت یا د ستوني درد دا به هم پکې وي که نه. که چېرته موږ او تاسې برق راواخلو نو دغه ناروغ ستوني ته یې ووهو، نو تاسې به وګورئ چې ډېر سوروالی به پکې وي، ریډنس به پکې وي، یعنی سوروالی به په مرۍ کې وي. خدای مکړه که داسې پیښې سره مخامخ کېدی، حتما د یو نږدې کلینیک سره په تماس کې پاتې کیږي تر څو پورې چې دا مشکل هم حل شي.
بله، او ډاکټر صاحب د چا خبره چې هر ټوخی هم کرونا نه دی که څنګه؟
دا خدای نو پښتو کې متل هم دی که نه، نو هر ټوخی چې دی دا کرونا نه شي کېدی.
بله،
ځکه اوس خو داسې موسم دی چې نمونیاګانې ډېرې دي، کور کې به ماشوم ټوخلي خلک وایي چله دا خو په کرونا باندې اخته شو. نو زه وایم نه، د هر ټوخي وصف بیل بیل دی. د کرونا تاریخچه مهمه ده، اول باید تاریخچې ته لاړ شو. فرض مثال یو کس سفر کړی دی، راغلی دی داسې یوه انډیمیکي ساحې نه چې هلته د کرونا فعالې پیښې وي، کله چې دا راځي خو په دې کې که دغه علایم موږ ولیدل، زه فکر کوم چې باید که دا زه یم که د جومات ملایي که بل هر څوک وي، باید نږدې کلینیک ته خبر ورکړي که دا نتله په زوره دي، باید دا فتن دا ناروغ کرنتین شي، د نورو خلکو نه جدا شي. خدای مکړه موږ او تاسې دا کیس باید په هغه وخت کې کنټرول کړو.
بله، اړیکې ته هم ورځو. بله، سلامونه، وخت مو په خیر. مهرباني، څوک؟
سلام علیکم، خور جوړ په خیر.
علیکم السلام، مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکې نیولې؟
مننه، محمد نعیم ارمان یم، د کندهار ولایت څخه. ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم او ټول افغانانو ته.
علیکم السلام.
ډاکټر صاحب څخه دې پوښتنې لرم، او یو پیغام دی. لومړی دا ده چې آیا دا خو به یو کیمیایي مواد په هوا کې نه ګرځېدې؟ یو پوښتنې مې دا ده، او بله پوښتنې مې چې دغه کرونا مرض چې مثلا دغه خلک چې په اخته شوي دي یا په دغه شوي دي، د دې څخه دا څونه وخت دوام نیسي؟ دا او بل مې پیغام افغانانو وروڼو ته دغه دی چې وروره دغه شیدو د چرګ د شوروا څخه چې ډېره استفاده وشي، نو د دې پخوا به دغه ښځو د سلسرانو به دغه کوله. او بل علما وایي چې تاسې داسې عباداتو دغه کوئ، انشاءالله موږ مسلمانان یو.
ډېره زیاته مننه د تاسو نه ارماني صاحب چې اړیکه مو ونیوله. لومړۍ پوښتنه دا وه چې دا خو یو ډول مواد، کیمیاوي مواد نه دی په هوا کې چې دغه حالت خلکو ته رامنځته شوی دی؟
ورور په ځواب کې به وایم عجیبه خبره خدا ده چې بس ناروغي رامنځته شوی دا کیمیاوي مواد دي. وروره، کیمیاوي مواد نه دي، دا کیمیاوي مواد دومره ډېر دي چې په دې ټوله دنیا کې درته پاشي. دا خو وایروس ته په 1950 کې کشف شوی دی، خلک به پوی دي، تداویان روان دي، هیڅ مشکل پکې نشته. دا وایروس ته وایروس نه کیمیاوي مواد دي او نه بیولوژیکي مواد دي، فقط یو وایروس ده، همدا د کرونا په نوم باندې یادیږي. نو هغه خبره پکې به نشته.
بله،
دویمه خبره دا وکړه ویل چې د وخت سره په څومره وخت کې تداوی کیږي؟
هم د سې پوښتنه درلوده.
د تداوی وخت دی د سیمین وخت موږ نه دی ټاکلی، چیر باید دا موږ په فرض مثال د ټی بي لپاره موږ شپږ میاشتې دوا ورکوو.
بله،
نور ناروغیو لپاره هر یو په خپل اندازه باندې. تر هغه وخته پورې موږ مریض تداوی کوو تر څو پورې چې د کرونا نښې نښانې هغه کلینیک چې دی ورکړی دی دا پکې ورک شوی وي، تر هغه وخته پورې دا موږ تداوی کوو.
بله، ډاکټر صاحب، بیرته هم په دغې ناروغۍ باندې یو څوک دوچاره کیږي، یا هم بیرته هم کولی شي چې وینیسي؟
که چیرته یو ناروغ په دغه ناروغۍ باندې اخته شو، وروسته بیا په دې ناروغي اخته کیږي. فرض مثال د لاړولو په افغانستان کې په دې ناروغي باندې اخته شو، دلته شفایاب شول، دا بیرته لاړولو ایران ته، یا فرض مثال لاړو چین ته چې هلته آوټ بریک دی، دا بیا هم اخته کیدی شي. داسې خو نه ده چې ورته د معافیت ورکوونکی دی، نه، دا معافیت ځپونکې ناروغي ده، حتما بیا هم اخته کیدی شي، بیا هم اخته کیدی شي. ما مخکې درته وویل چې د درملنې دپاره یوازې دوا نه ده کافي، باید موږ او تاسې هم ورته کار وکړو.
بله، مننه د تاسو نه. خو اوس به هم دوستانو لاړ شو، د فیروزالدین فیروز د عام روغتیا وزارت وزیر پیغام بو واورو چې دوی څه پیغام لري.
زه ډاکټر فیروزالدین فیروز د عام روغتیا وزارت وزیر. ګرانو هیوادوالو، د تاسو د اطمینان لپاره باید وایم چې هر ټوخی، تبه او ساتنګي د کرونا ناروغي نه ده، بلکې هغه څوک چې د چین یا هم د ایران څخه په دغه تیرو 14 ورځو کې راستانه شوی وي او د ټوخی، تبه، ساتنګي ولري، د شکمنې واقع نسبت ورته کیږي.
او تاسو هم د فیروزالدین فیروز د عام روغتیا وزارت وزیر خبري واوریدئ چې دوی هم په دغه موضوع باندې بیا هم ټینګار وکړ. او ډیره زیاته مننه دوستانو چې تاسو هم تر دې د معلومو سره ملتیا کړی. ډاکټر صاحب، د تاسو هم ډیره زیاته مننه. مننه د تاسو نه. او د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوو چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې مو دوستانو ګډون وکړ، اړیکې مو ونیولې او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. نو د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه، د تخنیکي همکار نه هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه یې موږ سره ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.